دوستانو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوریج په داسې حال کې چې په کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمیر ښوونکو د دوی د کمو امتیازاتو له کبله په اعتراضونو لاس پورې کړی دی. نن د پوهنې وزیر خپل راتلونکی د سلو ورځو پلان تشریح کړی. نور رپورټونه او مسایل هم څېړو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوریج چې د پاکستان یو حکومتي چارواکي ویلي د هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو پر ضد د پوز پرمختګ د پولیو د واکسین د پروګرام لپاره اسانتیاوي رامنځته کړي. اوکراین وایي چې 15 عسکري تیره ورځ له روسي پلوه بیلتون غوښتونکو سره په جګړه کې وژل شوي او 9 تنه ژوبل شوي. خو د سیمې او نړۍ د خبرونو تر تفصیل مخکې پام وکړئ. د افغانستان اړوند خبرونو ته له قسیم سولمل نه اورو.
په سر کې څه مهم سرټکی؟ د انتخاباتو څارونکو بنسټونه له افغان حکومت غواړي چې ژر تر ژره په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي. د کورونی چارو وزارت امنیتي موین وایي د هر هغه پولیس پر وړاندې به جدي اقدام وسي چې قانون تر پښو لاندې کوي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په شلوره لوبو کې په لسم مقام راغلی دی. د هم بشپړ خبرونه. د انتخاباتو څارونکو بنسټونه د ولسی جرګې د انتخاباتو پر ځند اندیشنه څرګندوي او وایي چې افغانستان د محل په دې برخه کې له قانوني خلاص سره مخامخ دی. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر نعیم ایوبزاده نن خبریالانو ته د وینا پر مهال وویل چې حکومت باید د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان او یا هم د اوسنۍ جرګې کاري موده وغځوي. نوموړی د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په ګړندیتوب هم ټینګار وکړ. د قانون له مخې نوې ولسی جرګه باید د سرطان له لومړۍ نیټې کار پیل کړي، خو په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د ځنډ له امله تر اوسه د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه نه ده اعلان شوې. د کورونی چارو وزارت امنیتي موین وایي د هر هغه پولیس پر وړاندې به جدي اقدام وسي چې قانون تر پښو لاندې کوي. محمد ایوب سالنګي د سیمه ایزو پولیسو په اړه د نړیوالو کړکیچونو د ډلې وروستي راپور ته په اشاره نن لازدې له سره په مرکه کې دا ومنل چې دغه پولیسو په خوا په ځینو مواردو کې له قانون څخه سرغړونه کړې دي. خو ښاغلی سالنګي ټینګار وکړ چې د کورونی چارو وزارت د سرغړونکو پر وړاندې د قانون پلي کولو ته ژمن دی.
انکار نه
میکنیم. دوی مرشد کله له جرم څخه انکار نه کوي. خود کورونی چار وزارت ځان مکلف کړي چې د ملي یا سیمایزو پولیسو لخوا سرغړونه کیږي قانون ته وسپاري. نوموړی همداراس ویل چې کله ناکله د سیمایزو پولیسو پر ضد منفي تبلیغات هم کیږي. د نړیوالو کړکیچونو ډله آی سی جی په تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان سیمایز پولیس د ملکیانو په وژلو، درغلیو، غلا، جنسي تیریو، سړی تښتونې، د مخدره موادو قاچاق او په زور له خلکو د پیسو اخیستلو په عملو کې لاس لري. چارواکي وایي پولیسو د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې 100 بوجۍ امونیم نایتریت چې په یو موټر کې ځای پر ځای سوی و ترلاسه کړی دي. د پکتیکا ولایت له مقام څخه په خبره سوی خبر پانه کې راغلي چې دغه مواد تیر ورځ نیول سوی دي. خبر پانه زیاتوي چې په وازیخا ولسوالۍ کې بیا د سرحدي ځواکونو د حمله په نتیجه کې دوه وسلوال مخالفین وژل سوی او یو اندازه وسلې هم د دغه ځواکونو لاسته ورغلي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په شلوره لوبو کې په لسم مقام راغلی دی. د کرکټ بورډ د اجرایوي مشر شفیق الله ستانکزی وایي وروسته له هغې چې افغان ټیم په نړیوال جام کې ښې لوبې وکړې او د شلو ورونو په برخه کې ځینې لوبغاړي په نړیوالو ردبندۍ کې شامل شول، د کرکټ نړیوالې شورا په تازه لیست کې افغانستان لسم مقام خپل کړی دی.
دا یو ډېر د خوشحالۍ پیغام د ټولو وطنوالو ته، ټولو وطنوالو ته مبارکي وایم. او دا عزت په دې د زیار او د زحماتو نتیجه د افغانستان د کرکټ ټیم له لوبغاړو او همدارنګه د کرکټ بورډ ادارې
د شغل ستانګزی په خبره د کرکټ بورډ په هڅه کې دی چې تر دوه نور کلونو پورې د نړۍ په کچه 15 مقام ته ځان ورسوي. دا کورنی خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د پاکستان یو حکومتي چارواکي وایي د هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو پر ضد د پوز پرمختګ د پولیو د واکسین د پروګرام لپاره اسانتیاوي رامنځته کړې دي. د ګوزڼیا پولیو په برخه کې د سریاسم سلاکار یا عائشه رضا بی بی سی ته وویل موږ اوس په کراچي ښار کې هم یو شمېر سیمو ته چپخوا نه شوی ورتلی ورځو. چارواکي وایي چې په پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزڼ پیښې روان میلادي کال او بیا په سلو کې کمی شوې دي، خو د کال په پیل کې 15 نوې پیښې رامنځته شوې وې. تیر کال په پاکستان کې د پولیو 303 پیښې ثبت شوې وې چې دا د تیرو څه باندې 10 کلونو په ترڅ کې تر بل هر وخت د ناروغانو لوړه شمېره وه. د پاکستان تر بلې هرې سیمې په قبایلي سیمو کې د پولیو پیښې ډېرې لیدل کېږي. په دې سیمو کې وسلوال واکسین کوونکي په نقشه کوي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکې پولیو د پولیو پیښې شته. روان کال په افغانستان کې د پولیو یوه پیښه لیدل شوې او له نایجیریا څخه د یوې پیښې راپور هم نه دی ورکړل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې چین به اخر د ترانس پاسیفیک له تجارتي تړون سره چې خبرې پرې روانې دي یو ځای شي. د ترانس پاسیفیک په تړون کې هغه دولس هیوادونه غړیتوب لري چې ټول د آرام سمندر له لارې تجارت کوي، خو له دې تړون سره تر اوسه چین نه دی یو ځای شوی. باراک اوباما د مارکیټ پالیس په نوم راډیوي خپرونې ته د چین په اړه وویل دوی یو ډول احساس څرګند کړی دی چې ترې داسې ښکاري چې په ځینو مواردو کې به ګډون وکړي. د ترانس پاسیفیک په تړون کې یو شمېر هیوادونه چې ښه اقتصاد لري لکه جاپان، جنوبي کوریا، کاناډا، ویتنام او استرالیا یو ځای شوي دي. د امریکا او اروپا ترمنځ د ورته تړون پر موضوع هم خبري شوي دي، خو اوباما د متحده ایالاتونو دننه ستونزې لري ځکه له نورو سره د تړونونو لپاره د کانګرس تایید ته اړتیا لري او په کانګرس کې د اکثریت نه لري. چارواکي وایي یو هوایی برید د عراق په هوایجه ښار کې د اسلامي دولت ډلې د موټر بمونو د جوړولو یو لویه فابریکه په بشپړه توګه له خاورو سره خاورې کړې او ډېر تلفات یې اړولې دي. هغه چاودنې چې د برید له امله شوي دي ژغې د کرکوک په ښار کې چې کردان پرې کنټرول لري اورېدل شوی دی. کرکوک له دې سیمې نږدې 15 کیلومتره لرې دی. عراقي چارواکو وویل دغه حمله د امریکا په مشرۍ ائتلاف کړی ده. یوه عراقي ډګروال فرانس پریس اژانس وویل چې دغه فابریکه چې پکې ټانکونه، هومویز، غروال موټر او یو زیات اندازه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو په عراق او سوریه کې تر ټولو لویه فابریکه وه. اوکراین وایي چې 15 عسکر یې تېره ورځ له روسي پلوه بیلتون غوښتونکو سره په جګړه کې وژل شوي او 9 تنه هم ژوبل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ته یوې نږدې سرچینې نن په فیسبوک کې ولیکل چې اکثر تلفات د مارینکا په ښار کې چې د دونیتسک لویدیځ ته پروت دی رامنځته شوي دي. تېره ورځ چې کله جګړه پیل شوه تر هغې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماری هارف په واشنګټن کې پر ماسکو اعتراض وکړ.
Any new attack or aggressive action by combined Russian separatist forces
هر نوې برید او تیرې د روسي پلو بلتون غشتونکو ځواکونو لوري د منلو نه دی او د مینسک له تړون څخه سرغړونه ده. روسیا په مستقیم ډول مسولیت لري څو دغه ډول بریدونو مخاوني ول شي او بن تطبیق شي. هر هغه څه چې د اوکراین د نوري خاورې د نیولو لپاره کیږي ل ډیر زیان سره به ملګری وي. بلور ته په ماسکو کې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف ویل چې د مینسک تړون په دوامدار ډول د کیف د چارواکو لوري تر ګواښ لاندې دی. په غانا کې چارواکي وایي چې د غازو په یو مرکز کې چاودنې لښ تر لشه دریاو یاتنه وشلې دي. دا چاودنه تیر ورځ ناوخته په مرکز آکرا کې وشوه. راپورونه وایي چې د پیښې اکثر قربانیان هغه کسان دي چې د سخت باران له کبله د غازو دغه مرکز ته پناه وروړې وه. د اطفایې ویاند وویل چې نن هم د پیښې له ځایه جسدونه راایستل کیږي. د اطفایې د ویاند په وینا دا چاودنه د هغه اور له امله وشوه چې د غازو د مرکز تر څنګ د لاریو په اډې کې ولګید او بیا د غازو مرکز ته د اور لمبې خپرې شوې. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په منځنۍ صفدو ل شپږ نه بیا اوریدل شئ. همدارنګه په غنو خارونو کې د اف ام 5.15 زموږ خبرونه په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شیری کول شي زموږ د وی پانی لري زموږ خبرونه واوري ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وی پانی پاته ده. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي په لومړي ځل طالبانو او داعش په ګډه د دوی پر امنیتي پوستو برید کړی دی. که په هلمند کې وسلوال طالبان او د داعش وسلوال سره یو ځای شوي دي، په ننګرهار کې بیا په خپلو کې په جګړه کې ښکیل دي. د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو نه رارسېدلي رپورټونه وایي چې دغلته د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ په خپل منځي جګړو کې په تیرو څو اونیو کې د سلو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي. د هلمند نوی والی نن په دنده فایل وکړ. میرزا خان رحیمی د خلکو څخه د مرستې غوښتنه وکړه.
تاسو خلک باید لمه سره کومک وکړئ.
لا نوموړي څخه د خلکو په غوښتنو یو رپورټ لرو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې د عراق پر خویجه خار پرونی بمباری کې د اسلامي دولت په نوم مستوالې ډلې د موټر بم جوړولو یو مرکز په بشپړ ډول لمنځه تللې او د ایران په جنوب ختیځ چابهار بندر کې سلګونه کانټینرونه سره لمر ته پراته دي. دا او نور رپورټونه په روانه یو ساعته خبرونه کې. زموږ غږ له ساده راډیو نه اوري. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په لومړي ځل طالبان او داعش په ګډه د دوی پر امنیتي پوستو برید کړی دی. په سنگین کې د ملي اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان وایي طالبانو او داعش هغه غټ حملې په شا تمبولې چې د ګرماب او پوزکي پر امنیتي پوستو وشوه. په دې درې ورځنۍ جګړه کې دواړو غاړو ته تلفات هم اوښتې دي. الیاس ایله هلمند له نور تفصیل سره.
په هلمند کې د 215 میوان کل اردو د دوهمې لیوا کمانډان ډګروال عبدالودود نجرابی وی د طالبانو او داعش هغه ګډه حمله په شاتم بولې د چې د تیرو دریو ورځو رئیس د ملي اردو او ملي پولیسو پر پوسټو کړو. نجرابی ازادي راډیو ټول د سنگین ولسوالۍ د ګرماب او بزکی په سیمه کې د طالبانو او داعش هغه ګډه حمله چې شاوخوا 300 کسان په کې برخه درلوده په شاتم بولې دا د غوسل لپاره وجلو تر اتیا ډیر نور ټپنسوي دي. د ول د وجلسو کسان یو شمیر مړي د جنگ پر میدان پراته دي او د اسناد مخی جنې وزیرستان اند
دا ګامې څنګه چې میرو دا ګنسته کې ورسولي څنګه نه کاږي چې راځم جوړ مې کړای ګامې څنګه چې میرو دا کومه ده
نجربي وای دا د وسلوالو یو ډلیز بریدو او د سنگینو کې کې ورسولي ترمن سیمه کې د ملي وردو پر پوسټو چې میره شاوخه درسو کې د عمله وکړه. وسلوال په دې جنگ کې چې درې ورځې دوام وکړ د افغان ځواکونو د کلک مقاومت سره مخ شول. نجربي وای په دې جګړه کې سل وسلوال وجل سوی او اتیا نور ټپیندي چې د جنو جسدونو هم د جنگ میدان کې پته سی ویډیو اوس مهال وزت شته اوس موږ تاسو ته عملیات دوام لري. نجربیول بریټیش په وخت په پاتر رسیدل دي. ډګروال عبدالودود نجربی زیاته کړ چې د ملي اردو 15 سرتیرو هم وجل سوی او شپږ نور ټپیندې هغول په دې جنگ کې ملکی کسان ته هیڅ زیان نه رسیدلی. تر اوسه په دې اړه طالبانو هم ازادي راډیو ته څرګندې ویلي وړاندې تر دې د داعش او طالبانو ترمنځ د جنگونو راپورونه ورکول سی او خو د لومړی ځل دی چې په هلمند کې پر افغان ځواکونو د داعش او طالبانو د ګډې عملی راپور ورکول کیږي. محمد دا زادي راډیو هلمند
و موریدل چې په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي په لومړي ځل طالبان او داعش په یو ځای شوي دي او په ګډه د دوی پر امنیتي پوسټو بریدونه کړي دي. خو په ننګرهار کې بیا وسلوال طالبان او هغه وسلوال چې د داعش د تور بیرغ سره څرګندېږي دغه سی وخلنه دي لکه په هلمند کې چې دي، بلکې د ننګرهار له څو وسوالیو نه د دې دواړو ډلو ترمنځ د خپل منځي جګړو ریپورتونه ورکړل شوي دي او دا ویل شوي دي چې په دې خپل منځي جګړو کې دواړو لورو ته تلفات وخت دي. په ننګرهار کې د ازادۍ رادیو خبريال شمامود شینوارې را سره ده. شینوارې سب خبرونه تستړی مشي د ننګرهار ل بیلا بیلو ولسوالیو نه په تیر څو ورځو بلکې څو نیو کې دغه د دوو وسلوالو ډلو چې وسلوال طالبان دي او بل ځینی خلک داعش بولی ځینی خلک نور ډلې بولی دوی ترمنځ د جګړو ریپورتونه رسیدلی دي. تاسو راته وایي چې عموما دا جګړې په کوم ولسوالیو کې دي او تر اوسه پوري چارواکي او د سیمې خلک پاړه شوی
ډیره مننه نن صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله شاوخوا له تیر یوې میاشتې راهیسې د ننګرهار په هغه لرو پرتو ولسوالیو چې د ډیورن پولیس سره نږدې پرتی دي چې حس کمینه د کوټ د اچین د سپینغر د نازیان د همدارنګه د جلال آباد او تورخم په لوی لار پرتو ولسوالی بټی کوټ او خار ته نږدې ولسوالی چپرهار په دغه ولسوالیو کې شاوخوا یو شوران دی لمړی په بټی کوټ کې دغه نوې ډله چې ځان ته د داعش نوم ورکي چې دوی فعالیت پیل وکړ په کوټ کې د دوی او د طالبانو د امارت وسلواله ډلې ترمن خپل منځنی ختی وشولې. دغه نه ختی بیا چین ولسوالۍ ته همدارنګه نازیانو ته او سپینغر ته لاړلې. دغه یو ونې وړاندې په حس کې مینې ولسوالۍ کې سخت نه ختی وشولې. اوس بیا په چین ولسوالۍ کې دغه تیرو دوه ورځو رئیس د دواړو ډلو ترمن دغه جنگ وخت نه وخت کله پیل شو کله پایت ورسیږي. د دوی تمن دغه جګړې زور غیسه دی او د سیمې د خلکو په وینا باندې چې د غنوی ډله چې ځان ته داعش نوم ورکړي دوی زیاتره سیمې تر خپل ولکې لاندې نیولې دي او کومې سیمې چې دوی کسانی نیسی حالت بیا تور بیرغ زړی
د تلفاتو په اړه شنواره
سره مداخله هم
شنواره سره د تلفاتو په اړه باندې کته معلومات به سخت ویل دغه سیمو نه چیرته چې دوی ډلو ترمن خپل منځي جګړې وي. بیا هم د تاسو سرچینی یا د تاسو معلومات څوای چې دواړو لورو ته تلفات څومره وخت دی او د تلفات په اړه څه ریپورتونه شته؟ ځکه داسې مویل کیږي چې وی ډلې د بل دی ډلې وسلوالو نه سرونه پرې کړی په زینو سیمو کې او په زینو سیمو کې دواړو ډلو ته تلفات وخت درانه.
ان سب د تلفاتو پړه خواروار ریپورتونه شته چې د هر ولسوالۍ کې جدا جدا ریپورتونه داسې ریپورتونه هم چې کر شپکتنه کله وتنه تر لس تنه پوري په مختلفو وختونو کې د غدمر جوبلي خبرونه را رسیدل د سیمې خو په مجموع کې څور از وړاندې موږ د ننګرهار امنیت قماندان پاسوال فضل احمد شیرزاد سره د مسله شریک کړل. هغه هم دا تایید کړل چې د دولت دوه وسلوال مخالفینو ډلو ترمنځ خپل منځي خطر روان دي. د هغه په وینا باندې چې تر اوسه پورې هغه راپور چې دوی ته کشفیر راپور رسیدل د سباندي سلطنت په کې مرګوب لر رسیدل دا چې دا دواړو غاړو ته دغه مسله چې تاسو یادونه وکړل د سرونو پرې کول رښتیا هم یو شمیر رسنۍ 13 ورځ د 201 سیلاب کول اردو مطبوعاتي مسول محمد نومان عتیفي په وینا باندې یو خبر خپور شو چې په اچینل سوالي کې یو وسلوال ډلې د بلې وسلوال ډلې د لسو تنو غړو څخه خسرونه پرې کړې دي. دغه مسله چې کله موږ تایید کړل دوی دا ومن ل چې یو شمیر رسنۍ سره دا مسله شریکه کړې و خو دوی په خبره باندې چې کله کره معلومات ورته ورسېدل دا خبره حقیقت نه لري او درواغ و. خو د دې ترڅنګ یو بل مسله چې هغه د ننګرهار ولایتي ادارې د ننګرهار ولایت وایان احمد زیاد الزیمون سره تایید کړل هغه اچین ولسوالۍ کې د طالبانو د 15 مرکزونو سوځول دي چې د داعش په نوم کوم وسلواله ډله د دې دوخانه د سوځول شوې دي چې دوه ورځې وړاندې د اچین ولسوالۍ کې دغه پیښه شوې ده.
شنوار چارواکي سوي د ننګرهار چارواکي چې دغه وسلواله ډله چې ځان داعش بولي یا ځان د اسلامي خلافت ډلې سره تړلې بولي آیا د ننګرهار چارواکي دا تاییدوي چې د داعش وسلوال په ننګرهار کې فعال دي؟
د ننګرهار ولایتي چارواکو او امنیتي چارواکو سره په وار وار چې موږ دغه مسله شریکه کړې ده دوی وایي چې موږ د داعش په نوم کومه وسلواله ډله نه پیژنو ولې دا منو چې د دوه وسلوالو مخالفینو چې هغه دواړه د دولت وسلوالو مخالفې ډلې د خپل منځي خطې بل شوې دي. دوی تر اوسه پورې یو مهم مسله غدا ده چې په دغه خپل منځي خطو کې دوی تر اوسه پورې مداخله هم نه ده کړې. دغه دواړه وسلوال ډلې په خپل منځ کې جنګیږي ولې امنیتي ځواکونه ورکه اوسه پورې مداخله نه ده کړې. دغه مسله موږ هم سره شریکه کړله ځکه په هغه سیمو کې چې دغه وسلوال نخت روان دي خلک نور تنگ ترغلي دي ډیر شمیر خلکو کورنه پرې خو ده ماشومان د جنگ دی ویر نه مکتبون ته نزي دوی ویل چې مونږ دغه سي د وسلوالو ډلو مقاومت او امدارنګ دوی د زپل لپاره مکمل تیاری لرو دوی ویل چې مونږ پلان لرو ځکه دواړه ډلې دوی په وینا باندې چې مونږ ته یو ډول دي خو په پلان کې لرو چې د هغه کسان چې دولت مخالف وسله پورته کوي هغه وزپو.
ډیر زیاته مننه کوم شمامود شینوار او چې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د حکومت د دوو مخالف وسلوالو ډلو ترمنز د خپل منځي جګړو په اړه معلومات راکول.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
مخکې دینه چې د افغان خونکو په ځنګړې توګه د کابل د خونکو ستون زیر واخلو او دغلته مو نن د پوهنې د وزیر د سل ورځنی پلان له تشریح خبر کړو. بیا هم هلمند ته ځو. په هلمند کې نن نوی والی په کار پایل وکړ. د هلمند لپاره ټاکل شوی والی میرزا خان رحیمی د خلکو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د هلمند یو شمیر خلک د والی څخه د نامنۍ، فساد او بی عدالتۍ په ضد د مبارزې غوښتنه کوي. د الیاس دایی په یو بل رپورټ کې په دې اړه حال اورو.
د هلمند نیو والی میرزا خان ریمی د خپل معرفت په لومړی ورځ د کومي مشرانو اوسمه جوړ په غونډه کې ول په هلمند کې د نامنیو ادارې فساد او موجودو بی عدالتۍ په ضد مبارزه ژمنه کوم په دې برخه کې د خلکو به ساري مرسته اړتیا لري. د میرزا خان ریمی سره په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو ځینې استازي او د محلي ادارو د خپلواک دفتر د ښاروالۍ عمومي رئیس عبدالباقی پوپل هم راغلي ول. د هلمند نیو والی ول په دې ولایت کې نامنی د جنگ د لارې لمنځه نه ځي، باید د سولې هلې ځلې چټک سي. والی وسلوالو ته په اشاره ول که څوک جنگ کوي جنگ ورسره کوو او که سوله کوي خبرو ته حاضر یو.
تاسو خلک باید لم ما سره کومک وکړي او که تاسو سبا کوم ورځ سبا کوم څوک ماته راځي سرور دغه عریضه ده دا فلانی ته دغه ځمکه ورکړه دا یو بلند منزل جوړوي ادا جوړوي اول ته مې 50,000 افغانۍ یا ډالر فلانی سړي ته ورکوي نو خو تاسو ما جرم کې شامل وي بیندر پروسې سال با برادرای که مخالفت دارن با ما بین بشنین گپ بزنین ما حاضر هستم امرای هر کسی صحبت کنم ولی به این معنا نیست که قوای مسلمه آمادگی جنگ بر جنگ نداره. ما شب روز در تلاش ای خود بودیم که از راه صلح و اگر کسی سوله نخواهد ما برای جنگ آمادگی داریم.
میرزا خان ریمی وویل که څه هم نامنی په ټول هیواد کې خپره ده، خو امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې د وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسي. د هلمند ځینې کومو مشرانو او په پارلمان کې د هلمند خلکو استازو هم خبرې وکړې. په پارلمان کې د هلمند خلکو استازو عبدالودود پوپل، نسیمین یازی او د هلمند د سولې د ولایتي کمیټې مشر فضل باری فیاض لنی والی وغوښتل چې امنیت ته توجه وکړي او مرکزي حکومت ته د هلمند د اوسني ناوړه امنیتي حالت رښتینی انځور ورسوي. نسیمین یازی په مرکزي حکومت نیوکه وکړه چې د دوی د نارو شکایتونو سره سره پاملرنه نکوي.
کلوړ تصمیم تکشه ته تصمیم د هلمند نمائندگانو سره هیڅ مشوره نه کیږي. په خپل سر باندې خلک تصمیمونه نشي راځي لته.
موږ د څه خهيله ده چې د امنیت په اړه د مرکزي حکومت سره ټول د هلمند مشکلات یعنی مو سره شریک کی ترغو وکولای شي چې مرکزی حکومت دې تکا قائل کی چې ترغو د هغه توجه پر هلمندیانو باندې زیات شي.
تر هر څه مخکې موږ امنیت ته ضرورت لرو جناب والی صاحب. امنیت هغه شی دی چې د انسان د ژوندانه اساس تشکیلوي، بنیادی تشکیلوي. چې امنیت نه دی انسان هر څه د مابین تللی دی.
میرزا خان ریمی د مستری تر کچ پورې زده کړې کړې دي او په خاطر دی د کابل د ملي امنیت رئیس تر سو دی. د هلمند لپاره نوی والی په داسې حال کې په دنده پیل وکړ چې پراخه نامنی، اداري فساد او د مځکو د غصب مسلې په وړاندې له جدي ننګونو څخه حسابېږي. محمد الیاس دی، ازادي راډیو، هلمند.
هلو آشنا رادیو،
خبری اترې، گفت و شنود. د افغانستان د مهمو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه.
موضوع برنامه امشب حفاظت از محیط زیست. شما در چه محیط زندگی میکنید؟
تاسو په څه ډول چاپیریال کې ژوند کوئ؟ د چاپیریال ساتنه د چا دنده ده؟
سه شنبه نه تر پنج شنبه هر ماښام اته بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبری اترې، گفت و شنود.
دوستانو، د امریکا غږ آشنا رادیو د یوې خبرونې خبرتیا مو واورېده، خو له یاده مه باسئ چې تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي اورېدلی شئ. موږ هم ورته خپرونې لرو د باسونو د ازادۍ په څپو کې تر شنه اسمان لاندې، چې وخت په وخت تاسو هم پکې ګډون کولای شئ. اوس هم راځو د ښوونکو ستونزو ته. په کابل ښار کې یو شمیر ښوونکو له تیرو څو ورځو راهیسې په اعتصاب لاس پورې کړی دی. دوی وایي چې دوی ته نه په ماشونو کې زیاتوالی راځي او نه ورسره د مځکو او کورونو ورکړل شوې ژمنې عملي کیږي. دا مهال په کابل سټوډیو کې صفی الله ستانکزی دی او هغه په دې اړه معلومات راټول کړي دي. ستانکزی صاحب، نور له تاسو اورو.
د کابل یو شمیر ښوونکي وایي که څه هم د هیواد د راتلونکي نسل پر روزلو بوخت دي، خو تر ټولو کم دولتي معاش ترلاسه کوي. د کابل دغه ښوونکي د حبیبیه په لیسه کې د اعتراض په بڼه له یوې اونۍ راهیسې سره ټول شوي او د زده کړې له ورکولو ډډه کوي. دوی وایي که حکومت ورته د استوګنې ځمکې ونه ویشي، د معاشونو په لوړولو او د کاري ساعتونو په کمولو کې جدي پاملرنه ونه کړي، خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د دغو ښوونکو په استازیتوب شاه حکیم لامې د پنجشنبې په ورځ د یوې اعتراضي غونډې پر مهال ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
دغه پاڅون یا اعتصاب صرف د خپل حقوقو په خاطر یو میاشت مخکې شروع کړی و، چې په هغه کې یو میاشت بعد وزیر صاحب معرف موږ سره وکتل، کوم دستاورد موږ ته رانه وړ، څلور غوښتنو نه حل نه کړي. موږ خپل اعتصاب ته ادامه ورکوو، نو کونه غوښتل شي موږ به بیا په نورو اقدامو لاس پورې کړو. دغه مکتبونه به وتړو، مکتبونه چې وتړل سر دا معنا دا ده چې ټول ښار تړل کیږي.
په دې اعتراضي غونډه کې ګڼ شمېر ښوونکو اعتراضونه لیکلي وو او په ډیرو کې له حکومت د شعار او خبرو پر ځای د عمل غوښتنه کوله. اخوا د مدني ټولنې فعالانو په افغان چارواکو انتقاد وکړ چې له ښوونکو سره په خپلو ژمنو نه دي ولاړ او په یوه او بل پلمه ځانونه تیر باسي. دوی ویل که د ښوونکو غوښتنې مثبتې ځوابې نه شي، د مدني ټولنو فعالان او ټول ښوونکي به په ګډه لوی اعتراضي غونډې او مظاهرې ترسره کړي. د افغانستان د پوهنې وزیر بیا وایي چې له ښوونکو سره شوې ژمنې نه دي هېرې شوې او د عملي کولو لپاره یې هڅې روانې دي. اسدالله حنیف بلخي د پنجشنبې په ورځ د سل ورځني کاري پلان د تشریح پر مهال وویل چې ښوونکو ته به ځمکې ویشل کیږي او نورې غوښتنې بیا کتنې او غور ته اړتیا لري.
ما د تمام افغانستان از جایی که رئیس جمهور
مونږ په ټول افغانستان کې لکه څنګه چې افغان ولسمشر رژمنه کړی و دا پروګرامونه لرو چې خونکو تزمکی ویشو همدا راتلونکي ونې په استالف کې 324 نمبر زمکی ویشو په د حساب سیمه کې هم شاوخوا 500 نمبر زمکی ویشو د حق زحمه په برخه کې کچیر تزینی تیروتنی شوی وي مونږ په اړه څېړنې کوو خغلی بلخی ویل چې د خار جوړونې له وزارت او خارولۍ سره خبرې روانې دي څو د خونکو لپاره ډېر ځمکې بیلې شي کارپوهان بیا اندېښنه ښکاره کوي که د خونکو اعتراضونه زیات شي نه یوازې زده کوونکي له درسونو پاتې کیږي بلکې د پوهنې بهیر به داسې ضربه وویني چې د جبرانولو لپاره به یې ډېر وخت پکار وي صفی الله ستانکزی ازادي راډیو کابل
دوستانو د خونکو د شکایتونو او د غوې د اعتصاب او همدارنګ د پوهنې د وزیر د څرګندونو په اړه مو اوریدل او دا مو اوریدل چې د افغانستان د پوهنې وزیر نن خپل څلورزنه پلان تشریح کړی دی نوموړي په خپلو څرګندونو کې له زده کړو څخه د میلیونونو ماشومانو د لریوالي او د ښوونځیو د 50% نشتوالي په اړه څرګندونه وکړه او دا یو جدي ستونزه وبلله د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی دا خبره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د سلور ځنی پلان د تشریح پر مهال خبریالانو ته کړی ده په دې موضوع به یو بل ریپورت له کابل نه د خان محمد سیند واورو
له خونځیو څخه د میلیونونو ماشومانو لریوالی او په مرکز او ولایتونو کې د خونځیو لپاره د ودانیو کمښت هغه ستونزې دي چې له پخوا راهیسې په ګوته کیږي خو د پوهنې نوی وزیر وایي چې په لږه موده کې به د یوې سروې له لارې له زده کړو څخه د لرې پاتې شوو ماشومانو سیمې او ښوونځیو ته د نه تګ علتونه معلوم او هلته به یې تدابیر ونیول شي د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی دا خبره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې رسنیو ته د سلورزینی پلان د تشریح کولو پر مهال وکړه
د حدود 3 میلیون طفل واجد شرایط انوز
د 3 میلیون په شاوخوا کې چې ډېر انجن دي خونځیو ته د تک په شرایطو برابر دي خو خونځیو ته لسرسای نه لري غواړو لمړی و سروي وکړو چې دوی په کوم سیمو کې دي او امکانات یې وسنجو او طرحه به ورته تیار کړو
د پوهنې وزیر دا هم وویل چې اوس مهال د هیواد 50% ښوونځي ودانۍ نه لري او ځینې ودانۍ چې قراردادیانو ته ورکړل شوي او کارونه یې نیمګړي دي قراردادیان به حاضر او د قانون سره سم به وپوښتل شي د پوهنې وزیر د ده د څلورزینی پلان د تشریح کولو پر مهال دا هم وویل چې هر کال د هیواد ښوونځیو ته شاوخوا 1 میلیون نوي زده کوونکي جذبیږي خو د ښوونکو اوسنی تشکیل ته په کتو سره دا ضرورت پیښیږي چې نوی ښوونکي وګمارل شي د وویل د راتلونکي کال لپاره دولت ته د نوو ښوونکو 14,000 بستونه پیشنهاد کړي دي د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د هیواد په کچه په ښوونځیو کې څه کم 10 میلیونه ماشومان چې نجونې هم پکې شاملې دي زده کړې کوي خو خلک وایي په ځینو ولایتونو کې د ناامنیو له امله په سلګونو ښوونځي بیرته تړل شوي او په لسګونو زره زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي د چارو پوهان وایي ښوونځیو ته د ماشومانو جذبول ناممکن نه دي خو لومړی شرط امنیت دی د کابل پوهنتون استاد فاروق بشر آزادي راډیو ته وویل
تر هغه وخته پورې چې امنیت نه وي په ټول افغانستان کې تعلیم عام کول به ډېر ګران وي هغه خو څه کوي چې اننه په ښارو کې چې هلته تقریبا نسبي امنیت هم موجوده خو سلهاو زره ماشومان ګدایي کوي او په سړکو کې ګرځي نه تعلیم شته نه تربیه اما ناممکن هم نه دی خو شاید دی چې دولت هغه ټول امکانات چې لازم دی ورپلاس کړي او جدي ورپسې اقدام واخلي
ځینې کارپوهان بیا وایي چې د پوهنې وزارت په تیرو شاوخوا 14 کلونو کې د پوهنې کمیت ته زیاتې هڅې کړي خو د کیفیت ستونزې تر ډېره نه دي هوارې شوي دوی تاکید کوي چې دا وزارت دی د پوهنې د کمیت تر څنګ کمیت ته هم پام وکړي خو د پوهنې وزارت وایي د دې نیمګړتیا پوره کولو ته عملي پروګرامونه لري او د وخت په تیرېدو سره به شته ستونزې هوارې شي
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
دوستانو د ازادي رادیو د بحثونو او ګردمی زونو په ترڅ کې د ازادي په چپو کې 19 پروګرام نن په مستقیمه توګه خبريږي. د دې پروګرام چلوونکې جناقه الکوزیر سره په سټډیو کې دی. الکوزیر صاحب، نن د ازادي په چپو کې په کوم موضوعاتو خبرې کوئ؟
تشکر انصاب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د دریو تر پنځو پورې ژوندۍ خبرونه همیشه هر پنجشنبه دوستان اوري، او د دې اونۍ د بحث لپاره د افغانستان په نامنیو کې د بانفوذو کسانو، جګړه مارانو او پخواني حکومت د ځینو حلقاتو د لاس لرلو په اړه د خلکو شکایتونه راخوستي دي، چې په دې ارتباط به بیا محترم میلمانه خبرې وکړي چې تر کومه حده پورې دغه کسان چې ذکر شول دوی دا د حکومت او نظام په چارو کې مداخله کوي.
نو اتمن اوریدونکي هم کولی شي چې ټلیفون وکړي او په دې اړه خپل نظرونه سره شریک
کړي. اوریدونکي کولی شي چې د خبرونه په جریان کې د موضوع په ارتباط پوښتنې وکړي او محترم میلمانه بورته ځوابونه ووایي.
دوستانو، یو بل یادونه هم کوو چې تاسو کولی شئ چې موږ ته د اس ایم اسونو له لارې هم د خبرونې په اړه خپل نظرونه راولېږئ. همدارنګه زموږ د فیسبوک پاڼه هم کارولی شئ، هلته هم کولی شئ چې خپلې تبصرې د خبرونې، البته د ازادۍ په څپو کې خبرونې په اړه راسره شریکې کړئ. اوس هم مخکې له دینه چې د سیمې او نړۍ رپورټونو ته ورشو او د ګولۍ اچار تنظیم پروګرام هم درته خپرو، پامو کې د افغانستان اړوند د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له احمد شیبر نه ورو.
په هلمند کې د 2015 میوند قلی اردو چارواکی وایي چې د سنگین په ولسوالۍ کې د کرما په سیمه کې د طالبانو او داعش ګډه حمله چې له دریو ورځو راهیسې پیل شوې وه او نږدې 300 کسانو پکې برخه اخیستې وه شاته تمبولې او د هغوی سل تنه یې وژلي چې د ځینو مړي له هم د جګړې په میدان کې پراته دي. چارواکي وایي پولیسو د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې سل بوجۍ امونیم نایټریټ چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو ترلاسه کړي دي. د پکتیکا ولایت له مقام څخه په خپره شوې خبر پڼه کې راغلي چې دغه مواد 13 ورځې نیول شوي. د افغانستان د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه د ولسي جرګې د انتخاباتو پر ځنډ اندېښنه څرګندوي او وایي چې افغانستان دا مهال په دې برخه کې له قانوني خلاص سره مخامخ دی. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ نن په کابل کې وړاندیز وکړ چې حکومت باید د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي او یا هم د اوسنۍ جرګې کاري موده وغځوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په شل اوور لوبو کې په لسم مقام کې راغلی دی. د پاکستان یو حکومتي چارواکي وویل د هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو پر ضد د پاوز پرمختګ د پولیو د واکسین د پروګرام لپاره اسانتیاوې رامنځته کړې دي. چارواکي وایي یو هوایی برید د عراق په هوایجه ښار کې د اسلامي دولت ډلې د موټر بمونو د جوړولو یوه لویه فابریکه په بشپړه توګه له خاورو سره خاورې کړې او ډېر تلفات یې وراړولی دي. اوکراین وایي چې 15 عسکر تیره ورځ له روسي پلوه بیلتون غشتونکو سره په جګړه کې وژل شوي او 9 تنه یې هم ژوبل شوي دي. او په غانا کې چارواکي وایي چې د ګازو په یو مرکز کې پرونی چاودنې لږ تر لږه 3 تنه وژلې. دا چاودنه تیره ورځ په مرکز آکرا کې وشوه.
دوستانو، د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو غوړیدل. تفصیلی زموږ ویب پاڼه کې وګورئ، اسادی رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم څو اقتصادي خبرونه چې د کابل لاستډیو وړاندې کیږي.
د حیرتان بندر مسولان وای په هیواد کې د اقتصادي ناسم وضعیت او د سوداګری چارو کموالی د دې لامل سوی چې دغه بندر اواید سږکال د تیر کلونو په پرتله 10% کم سي. په بلخ کې د حیرتان بندر مشر قاضی نجیب ازادي رډو ټویل پر وسیې څو میاشو کې افغان سوداګرو له بهر واردات کم کړی دي چې ورسره د حیرتان بندر اواید هم کم سوي دي. شغلی نجیب د دې ترڅنګ د حیرتان بندر د اوایدو د کموالي او بل لامل دغه بندر ته د تیلو، غازو او په ځنګړی توګه د نړیوالو ځواکونو لخوا د تیلو کم واردات بولی. د وای د تیر کال او وړم کال په پرتله سږ کال د حیرتان بندر اواید 10% کم سوي دي. په ټولو بندرونو او په ټول افغانستان کې اواید کم سوي دي. کاروبار نسته، ساختماني کارونه نسته، قراردادونه نسته. لدی مخکې به د سوداګرو او بهرنیو ځواکونو سلګونه ټانکر تیل راتله خو اوس کم سوي دي. شغل نجیب وای دغه بندر د تیر کال اوایت تر 6 میلیارد افغانیو اوښتی و. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې له نامنې سره سره بزګرو بیرته د پنبې کښت مخ کړی ده. د هلمند والی مرستیال محمد جان رسولیار ازادي رډیو ته ویل پنبه په هیواد کې د کوکنارو د کښت یو ښه بدیل دی او که اړوند وزارتونه په هلمند کې د پنبې د کروندګرو ملاتړ او مرسته وکړي دوی به لا هم کرکیلې ته وهڅیږي.
پنبې کار کیله بیرته عادي حالت را ګرځېدلې ده. اوس ماشاءالله دوباره زارعینو د رکټ مخ کړی دا یوازینی ښه بدیل دی د کوکنارو د کرکیلې په وړاندې.
دي.
دی وای تر اوسه د کرنې وزارت لخوا د دوی سره شوې مرستې کافي نه دي، او دغه اداره باید په هلمند کې د مالوچ کرکیلې ته پوره پاملرنه وکړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینه بهرنی اسارو سره په د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغاني پنځه پوله، یو یورو شپېته افغاني یو شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند یو نوی افغاني دیرش پوله، یو سعودي ریال پنځلس افغاني اتیا پوله، د اماراتو درهم شپاړس افغاني شل پوله، زر ایراني تومان اوولس افغاني پنځه اتیا پوله، او زر پاکستانی کلدار پنځه سو شپږاوی افغاني.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. وسم بیرته ریپورټونو ته راځو. مخکې له دینه چې د سیمې او نړۍ ریپورټونو ته ورشو، په افغانستان کې د ورزش په اړه یو ریپورټ راخلو. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي هڅه کوي چې په اولمپیک لوبو کې افغان ښځینه ورزشکارانو په وړاندې پراته خنډونه معلوم او حل لارې ورته پیدا کړي. په دې اړه به له کابل نه د سید کمال شاه عارف راستولی ریپورټ واورو.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د افغان ښځینه ورزشکارانو په وړاندې د پروتو ستونزو سره سره بیا هم د ښځینه ورزشکارانو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر فهیم هاشمي په کابل کې د ښځو او ورزش ملي کانفرنس د پرانیست پر مهال وویل چې د افغان ښځینه ورزشکارانو په وړاندې پراته خنډونه بلري، او په بیلابیلو لوبو کې به د دوی فعالیتونه زیات کړي. ښاغلی هاشمي زیاته کړه چې اقتصادي ستونزې، د امنیت نشتوالی، او د لازمو امکاناتو نشتون په ځینو برخو کې د افغان ښځینه ورزشکارانو پرمختګونه د خنډ سره مخ کړي دي.
تا ورزشکارایی که تلاش کردن و از خود همت نشون
دادن، دیوای هغه ورزشکارانو چې هڅه کړي او همت یې کړي او د فرهنګي، اقتصادي او تخنیکی ستونزو سره سره حرکت کړي، د دوی لپاره باید په حکومت کې مناسب ځای وجود ولري او باید و پیژندل سي. د ښځینه ورزشکارانو د ستونزو د هواري په اړه دغه کانفرنس د چهارشنبه په ورځ د دوه ورځو لپاره پیل شوی، چې د څلورش ولایتونو ښځینه ورزشکارانو پکې ګډون کړی وو. د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې دا مهال په ټول افغانستان کې 12013 ښځینه لوبغاړي فعالیت لري، چې له هغې جملې څخه 815 تنه د ځوانو او نوو ځوانو ملي ټیمونو ګډون لري. که څه هم د اولمپیک ملي کمیټه د ښځینه ورزشکارانو د فعالیت په برخه کې د پرمختګ خبره کوي، خو ښځینه لوبغاړي دا کمیټه په بیغوري تورنوي. په کابل کې دوه تنو ښځینه ورزشکارانو ول چې د اولمپیک کمیټې فعالیتونه تر مرکز کابل پورې محدود دي، او ولایتونو ته لکه څنګه چې لازمه ده توجه نه ده کړې.
د لغمان د ولایت نه راغلم. د لغمان په ولایت کې خو د ښځو لپاره ډېرې ستونزې دي، او بل خپل د ورزش د امریت لخوا نه دي، داسې محفوظ ځایونه نشته چې دوی پکې هلته تمرین وکړي.
زما نوم حمیده ده، سکندر ولایت. کوم خبر شته ته وسولې؟ د مرکز لپاره سهولتونه ډېر څه، خو په کندهار ولایت کې کوم د دې څخه یو سهولت موجود نه دی. کوم ګروپ یا کوم تمرینونه چې موږ په خپل کندهار ولایت کې اجرا کوو، موږ دې صرف ته والا کوم دی په خاطر باندې.
د ورزشي چارو افغان کارپوهان وایي چې د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې لکه څنګه چې شاید ښځینه ورزشکارانو په برخه کې خدمتونه نه دي کړي، دوی وایي که ښځینه لوبغاړو ته زمینه او اسانتیاوې برابر سي، دوی هم د دې وړتیا لري چې په بیلابیلو برخو کې افغانستان ته بریاوې راوړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د ایران په جنوب ختیځ چابهار بندر کې سلګونه کنټینرونه سره مرته پراته دي. د آزاد سوداګرۍ د سیمه پر ایران د نړیوالو بندیزونو لامل له لسیزو راهیسې له کاره پرېوتې، خو چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د قوتونو ترمنځ خبرې پر مخ روانې دي. چارواکي هیله مند دي چې نړیوال سوداګر به په چابهار کې د فعالیت د طلایي فرصت ترلاسه کړي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
ایرانی چارواکي هیله مند دي چې چابهار بندر به چې د هند سمندر ته د ایران یوازینی لار بلل کیږي، د نړیوالې پانګونې او سوداګرۍ په مرکز بدل شي. دا بندر به چې په سیستان بلوچستان ولایت کې موقعیت لري، له ایران سره د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو سوداګرۍ ته هم لاره پرانیزي. ایران د نړۍ له قوتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي، او د موافقې په صورت کې به تهران خپل حساس اټومي فعالیتونه بندوي، او نړیوال به له خپل لوري پر تهران لګول شوي بندیزونه کم کړي. خو د فرانس پریس خبری اژانس پوینا د سوداګرۍ لپاره د آزاد سیمې په توګه د چابهار بندر بیا فعالېدل به ژر ممکن نه وي. راپور نوای په دې سیمه کې چې د لومړي ځل لپاره په 1994 کال کې د آزاد سیمې په توګه وپیژندل شوه، لا د مخه شاوخوا 200 کمپنۍ موجود دي. د دې کمپنیو له جملې څخه سم نیمایي د افغانستان، خلیج هیوادونو او د پاکستاني سوداګرو دي. دیرش په سلو کې کمپنۍ په چین او یو شمېر نورو آسیایي هیوادونو پورې تړاو لري، او شل په سلو کې بیا د لویدیځو هیوادونو دي. د چابهار د آزاد سیمې د پنګونې د برخې اجرایی مشر سید مقدم فرانس پرستویلی زمونږ پالیسی دا چې زیات نه زیات کمپنۍ او پنګوال جلب کړو. د چابهار بندر مرستیال مشر علی احمد مبارکی وای لنن څخه 15 کال وروسته به دا سیمه د اوستر بندر په توګه فعال وي او د اتیا میلیونه ټنه مواصلاتو ظرفیت به ولري. زیات شمیر لویدیځ پانګوالو په 2015 کال کې وروسته هغې چې د تهران د لانچمن اټومي پروګرام له امله پر تهران بندیزونه ولګول له چابهار څخه خپلې پانګې وویستې. د چابهار د پانګونې د برخې مشر وای سلګونو کمپنیو بیرته دې بندر ته مخه کړې ده او امریکایی، کاناډایی او فرانسوي کمپنۍ په چابهار کې د پانګونې لپاره زیاته لیوالتیا ښیي. ایرانی چارواکي دا مهال د چابهار بندر او شاوخوا سیمې پر بنسټیزه بیا رغونه کار کوي چې د ریل کرخه، محلي هوایی ډګر او هوټلونه جوړول پکې شامل دي.
رپورټونه وایي چې د عراق پر خویجه خار په پرونی بمباری کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د موټر بم جوړولو یو مرکز په بشپړ ډول له منځه تللی. ویل کېږي په دې مرکز کې دومره چاودیدونکي مواد ذخیره شوي وو چې تر بمباری وروسته یې د چاودنې غږونه 50 کیلومتره لرې سیمو پورې اورېدل شوي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
عراقی چارواکی وایي چې په هویجه کې بمباری د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکو کړي او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو هغه کارخانه ویجاړه کړي چې موټر بم یې به پکې جوړول. وسلوالو په دې ځای کې ټانکونه، هاموې او لارې موټر او ډېر اندازه چاودیدونکي مواد ذخیره کړي وو. دوی به چاودیدونکي مواد په دغو موټرو کې ځای پر ځای کول او بیا به یې موټر د چاودنو لپاره د عراق بیلابیلو سیمو ته استول. یو عراقي ډګروال د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو د موټر بم جوړولو تر ټولو ستر مرکز وو. ویل سوي چې د چاودیدونکو موادو پر دې زیرمتون تر بمباری وروسته درنې چاودنې وشوې چې ژغې 55 کیلومتره لرې په کرکوک ښار کې لا اوریدل شوې ده. د کرکوک د امنیتي کمیټې مرستیال محمد خلیل الجبوري دغه پیشه تایید کړي او ویلي دي چې په هویجه کې د چاودنو له امله زیات شمیر ملکي شاریان او د اسلامي دولت وسلوال وژل شوي او زخمیان دي، خو د تلفاتو دقیق شمیر یې لا نه دی څرګند کړی. د امریکا په مشرۍ ائتلاف په خبر پاڼه کې ویلي چې په هویجه کې د چاودیدونکو موادو پر دې کارخانه بمباری شوي، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال انټونی بلینکن روانه اونۍ په پاریس کې د عراق په اړه جوړ شوي کانفرنس ته د ائتلافي ځواکو د هوایي حملو پر مؤثریت ټینګار وکړ. وی ویل چې 25% سیمې یې د اسلامي دولت د وسلوالو له ولکې ایستلې دي.
In Iraq right now we have the right strategy, a combination of coalition airstrikes.
اوس مهال موږ په عراق کې موثره ستراتیژي لرو، په دې کې د ائتلافي ځواکو هوایي حملې، د روزنې پروګرامونه، وسایل او زموږ سیمه ییز اغیزمن شریکان شامل دي. دا ستراتیژي به ګټونکې وي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو په عراق کې تر اوسه د اسلامي دولت پر وسلوالو تر 4000 زیاتې هوایي حملې کړي دي. د عراق په هویجه ښار کې د اورستي بمباری په اړه د الجزیره خبريال ویلي چې ګڼ شمیر ملکي کسان پکې وژل شوي او زخمیان دي. په هغو عکسونو کې چې د فرانسې خبري اژانس خبريالانو پر موبایل ټلیفون د پیښې له ځایه اخیستي څرګنده شوي چې ډېره پراخه سیمه تخریب شوې ده. د اسلامي دولت په نوم وسلوالو په تیرو څو وختونو کې د جګړې دا تکتیک خپل کړی چې په موټرو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کوي او د عراقي ځواکو پر ضد د جنگ میدان ته یې استوي. هویجه ښار د بغداد د شمال په 200 کیلومتري کې پروت دی چې د اسلامي دولت د وسلوالو له عمده مرکزونو ګڼل کیږي.
او سم مخکې له دې چې د ګولیا چار تنظیم پروګرام درته وړاندې کو، یو رپورټ راخلو او هغه هم د کتابونو په اړه. زموږ په ټولنه کې نورې میلې ډېرې جوړېږي، خو د کتابونو د میلو دود لا ډېر کمزوری دی. د کوټې په پریس کلب کې د کتابونو 15 ورځنۍ میله پیل شوې ده چې په زرګونو اردو، انګلیسي، پښتو، بلوڅي، براهوي کتابونه پکې نندارې ته ایښودل شوي دي او په ارزانه بیه پلورل کېږي. د بلوچستان پوهنتون رئیس د دې کتابي میلې پرانیسته کړې. زموږ همکار بارکوال میاخیل له کوټې د کتابونو د دې میلې په اړه رپورټ راکړي، ورپسې د ګوړې اچار تنظیم پروګرام وړاندې کیږي.
د نارامه بلوچستان ایالت د مرکزی ښار کوټې په پریس کلب کې په لومړي ځل د کتابونو میله جوړه شوې چې هر څوک پکې د خپل خوښي کتابونو په ارزانه بیه اخلي. د کوټې د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار د دې کتابي میله په اړه وایي:
د دنیا جهان کتابونه ستا ډیر په ارزان بیه باندې، دا یو خدمت دی د معاشره چې ځوانان او هغه خلک چې د توپک غیر نصابي سرگرمیان سره لیر سي را دي سي کتاب مطالعه ته خوا چې دی او توجه ورکي. دا 15 ورځې دلته د کتاب میله دلته
لګیږي.
د دې کتابي میلې پرانسته د بلوچستان پوهنتون رئیس ډاکټر جاوید اقبال وکړه او ورسته د نورو کتاب مینانو په منځ کې نندارې ته پراته د خپل خوښې کتابونه وکتل.
په کوټه کې دا شیان نو نن دلته دا پریس کلب کې دا ایگزیبیشن سی وی دا ډېر ښه خبره ده. ما دوی دعوت ورکړه مالته راسي د یونیورسيټي اف بلوچستان کې دا رنګ یو ایگزیبیشن الته ډېر الکوان دي لزر الکوان دي دا پرې دي چې دا الکوان دا وګوري کم کتابونه چې دوی خوش وغه دوی رانیسي. زما یقین دی چې سبا به ډېر خلک به راسي. دا رنګ کتابي میلې دا په تسلسل باید چې باغ باندې وسي. نن سوي دي اختر آباد بیا دي وسي. زه خو وایم په جنار روډ باندې دی ولګي دکانونو کې پرته کتابونه څوک ورځي.
د کوټې د نوي کلی په کالج کې د بلوچستان ژبې پښتون استاد اغا زاهد وایي کتاب یو ځینای شاید چې خلک له تشدد راګرځولای شي.
دا یو شه ټولنې د یو خوشاله ټولنې د یو لیبرال او معتدله متوازنه ټولنې لپاره دا کتاب او د کتاب ملګرتیا دا ډیر ضروری ده. هغه ټولنې چې د کتاب سره تړلې دي هغه هیڅ کله تشدد نه خوښوي. کتابونه زموږ ډیر غټ ضرورت دی. زه خدای وایم چې زموږ کام د ډوډۍ بعد تر ټولو غټ مهم ضرورت او کتاب تلري.
که څه هم بلوچستان د پاکستان د نورو ایالتونو په نسبت په تعلیمي لحاظ وروسته پاته دی خو د براهوي او اردو ژبې شاعر او لیکوال افضل مراد وایي د دې ایالت په خلکو کې تر نور پاکستان د کتاب لوستلو کلچر ډیر غښتلی دی.
زه دا په داوه داوم چې زما کوټه زما بلوچستان چې دی کې مطالعې کتابو سره یو ملګرتیا ډیر زیات دی. یو مطالعې ماحول لکه چې اوس دا ګوره د کتاب میله دا ځای کې محسوس کیږي چې اوس ګرد کتابو سره یو داسې ګرته علاوه دا زندگی مقصد او دا زندگی خته مختلفه طریقه ده پر دا ګرد راز چې دا کتابو کې دي.
کتابي میلې ته محصلین هم راتلل او د نصاب د کتابونو ترڅنګ د عمومي مطالعې لپاره هم د خپل خوښې کتابونه اخیستل. د بلوچستان پوهنتون یو محصل سعد الله وایي په کتابي میله کې د پښتو کتابونو په لیدلو ډیر خوشاله شو.
کتابونه خو د ساينس والا او آرټس والا ز خپل سټوډنټ ما هغه هر ځای میلاویږي لیکن زموږ د پښتو کلچر کتابونه د بلوچستان د کلچر کتابونه تاریخ د بلوچستان هغه کتابونه پراته دي نو زه په دا باندې ډیر خوشاله یم.
کوټه پریس کلب خپل ځانګړی کتابتون هم لري خو له کتابونو ډیر کم خبريالان استفاده کوي او د کوټه د جنو مشرانو ژورنالیستانو په وینا د بلوچستان خبريالان هم د عامو خلکو غوندې له کتابونو ډیر لري دي. خو په دې کتابي میله کې یو خبرياله سیما هم ګرځیدا او د خپل خوښې کتابونه یې لټول.
زما دا خیال دی چې دا رنګ ځایو کې چې دوی ته موقع ورکړي نو زما په خیال چې دلته به بیا شزیم راځي دلته به بیا د نیو جنریشن چې دی هغه به دلته راځي او کتابونه واخی. زما دا خیال دی چې دا رنګ تبدیلی چې دی نه هغه په دا ماحول کې ډیر خوشګوار تبدیلی ده. انجونی چې دی هغه صدا ریکوست کوم چې پنځو ورځې په پریس کلب کې دا میله چې دا هغه دلته به جاری نو هغه دلته راسي دا کتابونه دي دا واخی.
د تحریک انصاف ګوند د ښځو د څانګې مشر سکینه عبدالله خان وایي په بلوچستان کې چې د تعلیم کچه ډیره ټیټه ده نو د کتاب لوستلو دود به څنګه په خلکو کې زیات وي.
ما چې کوم خیال دی بیخي کم رجحان دی چې د ښځې کتابي مطالعه کوي حالکه دا بیخي زیات ضروری ده چې سکولو کې دا رقم ملي لګیدلی وای. فلسفه تاریخ او اسلامي کم چې نظریاتي کتابونه دی هغه ما بیخي ډیره دغه دی نو مطالعه سره ما بیخي ډیر مننه ده.
دا کتابي میله به د جون تر اوومې دوام ولري چې د کوټه ښار د بیلابیلو کتاب پلورونکو او خپرندویانو زرګونه کتابونه به پکې نندارې ته پراته وي او په ارزانه بیه پلورل کیږي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خو ګوري دونکو سلام. وزیران او ځنی والیان خو مقرر شوال خو اوس به ګورو چې کړه ژمنه کوم ځای ته رسیږي. هماغه د پخوانی حکومت ککړې کاسی چټي او کزان ته تازه دیګونه پخوي. د خپرونې په پیل کې مو د هیواد تکړه مبصر په خپل سر صاحب راغوښتی دی چې د اورېدونکو په څو پښتنو باندې د خپلو تبصرو زور وازمایي.
دهوا تکړه مبصر خپل سر صاحب او ریدونکو لیکونه را لګلې دي او څو پوښتنه یې کړې دي. که دوه درې ته ځواب ورکې نو خوشاله بشو.
ولې نه، دوه درې چې لس دولس ته به ځواب وای.
و اوریدونکو دا پوښتنه کړې ده چې که د ولایتونو شمیر کم شي خدي او که ډیر شي.
د ولایتونو شمیر څومره چې زیاتېږي هم دومره ښه دي. ځکه ډیر خلک به وایي چې د والی صاحب زوی، د والی صاحب ورور، د والی صاحب د اکا زوی، د ماما زوی، د ترور زوی، یا خی خسور او یا هم کوم بل خپل. د ما په نظر که ټولې ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو همدومره یې ګټه ډیریږي، ځکه یو خو به د ملي یووالي حکومت دواړو خواو ته د کمپاینرانو او خپلوانو د خوشحالولو اسباب برابر شي او بل به شخړې هم کمې شي، ځکه څومره چې والیان ډیریږي همدومره ورسره شخړې او جنجالونه هم کمیږي. خو په دې شرط چې ټول جنجالي کسان والیان شي. که دا کار وشي هر یو به په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به یې له شره بېغامه شي.
ښه، ډیر ښه.
په دې ډول به د بیکارانو شمیره هم کمه شي او نړیوال به هم ګوته په خوله ورته پاتې شي او وایي به چې دا څومره غټ هیواد دی چې څو سوه والیان لري، او که داسې وشي نو جمهور رئیس به مو هم د یو لوی امپراتور حیثیت لري، ځکه څوک چې په دوه درې سوه ولایتونو حکومت کوي نو له امپراتوره کم نه دی. او که ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو کلي په خپله په ولسوالۍ بدلېږي، چې په دې ډول به یو رشوت خور هم بېکاره پاتې نه شي.
خپلسر صاحب، اوریدونکو یوه بله پوښتنه هم کړې ده.
څه یې پوښتلې دي؟
اوریدونکي پوښتنه کوي چې ولې خلک له قصابانو او قاضیانو ویریږي.
له قصابانو سړی ځکه ویریږي چې د قصابانو تیار سترګې سرې وي او د چا وهل ورته هېڅ هم نه ښکاري. تیره چاړه یې په لاس کې او تیره تبر او یارمبه یې هم څنګ ته ایښی وي، نو په دې حال کې چې څوک له قصابه نه ویریږي نو هغه به له اوسپنې جوړ وي. بیا خو د ټولو خلکو هغه خیره هم په ذهن کې شته چې ځینې خلک د غصې په وخت کې چاته کوي او وایي چې خدای دې د قصاب چړو ته واچوه.
د قصاب خو له سرو سترګو، تیرې چاړې او یا هم تبر نه ویریږي، خو له قاضي نه یې ویره له څه شي وي؟
قاضي صاحب که چاړه او تبر نه لري، داسې تیز قلم او قانوني مادې لري چې په مازې خوځولی د سړي پوستکی ترې باسي. خو د خدای فضل دی چې پیسې شته چې د قاضي صاحب د قانون او قلم مخه نیسي، که نه خلکو ته به قیامت ورښودلی وای.
نو دا خبره ده چې خلک ترې ویریږي؟
هو، د قاضي صاحب او څارنوالانو قلمونه د قصابانو له چړو او تبرونو ډیر زیات خطرناک دي، پام ورسره کوئ.
نو څه پام به ورسره وکړي؟
پیسې، پیسې مخه نیولی شي، هغه هم چې بیا ډالر وي. د قلم څوکه یې داسې را ماتوي لکه څوک چې د غنمو سواره ماته کړي.
په خپل سر صاحب، اوریدونکو بله پوښتنه کړې ده چې د ملي وحدت حکومت کومې خواته روان دی؟
د ملي وحدت حکومت خو یوې خواته هم نه دی روان، ځکه چې کومې خواته د تللو قصد وکړي نو دا بله خوا یې راوګرځوي، او که دا بله خوا یې کومې خواته د بولو قصد وکړي هغه بله خوا یې راګرځوي. له همدې امله ځای پر ځای ولاړ دی او ملي وحدت یې برقراره کړی.
بدله
ملغلری
پدرې کارونه کې له چا سره سلام کوه؟
پروشوات، اختلاس او چاپلوسۍ کې.
شاعران درې زړونه لري،
یو یې د ځان لپاره وي، بل یې د معشوقې لپاره، او دریم یې د شعر لپاره.
ښاروالانو درې ګټې وکړې،
یو یې شهرت، بل یې رشوت، او دریم یې څو نمرې ځمکې.
چې ډاکټر ته ورتلې له درې شیانو مه وېرېږه،
له انتظار، فیس او مرګ نه.
تکړه لوبغاړي په درې ډوله دي،
رسمي لکه چاپړوسان، نیمه رسمي لکه دلالان، او غیر رسمي لکه دوکانداران.
درې شیان په ښه بیه خرڅ شول،
سوله، بیا رغونه او اداري اصلاحات.
د حکومت لوړو پوستونو درې شیانو چارواکي لیونې کړي،
ډالرو، موټرو او سفرونو. مینتوب هر وخت خوند کوي، خو د تیرو مرمینتوب لا بل خوند لري، په دې شرط چې معشوقه وي پکې. له همداسې یوې لنډې مینې مو خبرو.
یو شپه چې د قمبر لالا خوب تښتیدلی و او ښځه یې هم د باندې وتلې وه، نو په چورت کې تللی و، ځکه چې نوی ښار ته کډه راغلې وه او لا ډېر مشکلات یې په مخ کې و، چې په همدې وخت کې یې موبایل ته مسیج راغی.
ګرانه، باور وکړه چې یوه شیبه مې هم نه هېرېږي، او دغه چورتي څېره و وچې شونډې مې د په زړه کې چړې وهي. له همدې امله لکه د تا غوندې د ما هم خوب تښتېدلی او لټ په لټ اوړم.
د مسج په لوستلو قمبر لالا په خپلو سپینو بریتونو کې وخندل او زړه یې لکه د ماشوم ټوپونه ووهل، خو دې ته حیران شو چې دا لا کومه لیونۍ ده چې له ده سره مینه لري. چې د موبایل ساعت ته یې وکتل، د شپې 12 بجې وې. یو سوړ او سیلی وښکه او بیا یې په دې زړه ته تسلي ورکړه چې خلک وایي د ښار نجونې ډېرې له مینې ډکې دي او له هر چا سره مینه کوي. له همدې سره یې په مسج لیکلو پیل وکړه.
ګرانې، نه پوهېږم چې څوک او له کومه ځایه مسج رالیږي، خو ښه به دا وي چې آرامه ویده شي. په مخه دې ښه.
څو شېبې به تېرې شوې نه وي چې په موبایل کې دغه مسج راغی.
ګرانه، پوهېږم چې ته د ما مینې له خوبه ایستلی او لکه د ما په بستره کې لټ پلاټ اوړې. پوهېږم چې همدا اوس د زړه د ما په مینه کې ټوپونه وهي.
قمبر لالا چې مسج ولوست، نو بیا یې په غیر ارادي ډول په شونډو خندا خوره شوه. په بستره کې اړخ پړخ واوښت او دا چورتې وهه چې دا به نجلۍ وي او که کونډه. خو بیا حرص غلبه پې وکړه او ډېر باور یې دا و چې نجلۍ به وي، ځکه نجونې تر کونډو زر مینېږي. اخوا دېخوا یې وکتل چې میرمنې رانشي او بیا یې موبایل راپورته کړ او د مسج په لیکلو لګیا شو.
ګرانې، په رښتیا چې دا څو ورځې مې په زړه کې د چا د مینې اور بل دی او خوب مې تښتېدلی دی. خو یوه پوښتنه درڅخه کوم، او هغه دا چې څو کلنه یې او کوم رنګ دې خوښېږي؟
سمدستی د مسج ځواب راغی.
ګرانه، ښه پوهېږي چې یوه میاشت وروسته 24 کلنه کیږم او باور لرم چې کلیزې ته به مې هم راځي.
د قمبر لالا زړه ته پوره ولوېده چې په رښتیا هم کومه نجلۍ مینه ورسره کوي، خدای نه دی خبر. او زړه یې په دې قانع کړو چې وایي زړه چې مین شي ښایست نه غواړي او خوب چې راشي بالغ نه غواړي. له بړستنې راوچت شو او نیغ د هندارې مخې ته ودرېده. سره له دې چې بریتونه او شقیقې سپینې شوې وې، خو بیا هم ځان ورته ځوان ښکاره شو او په زړه کې یې تېره شوه چې ښایي د همدغې مینې تاثیر ووي چې ویښتان یې مخکې له وخته سپین شوي دي. یو سوړ او سیلی یې وایست او تیرې څو ورځې شپې یوه یوه نظره تیره کړه چې څنګه یې خوب وتښتېده. له خلکو ګوښتوب یې زړه ته لاره وکړه او له خپلې ګرانې میرمنې سره یې مینه کمه شوه. قمبر لالا کرا کرا دې پرېکړې ته رسېده چې په رښتیا هم د چا په مینه کې کېوته او نور ترې ځان نشي ژغورلی. ناڅاپه د مسج په لیکلو لګیا شو.
ګرانې، باور وکړه چې ما هم خپل زړه تا ته درکړ، او خدای دې وکړي چې لکه د ماشومانو لوبې ورسره ونه کړي، خوشحاله او خوښ یې وساتي. خو له دې هر څه مخکې غواړم ښکلی او له مینې ډک غږ دې واورم، نو که همدا اوس زنګ راته ووهي ډېر زیات به خوشحاله شم.
څو شېبې به نه وي تېرې شوې چې د قمبر لالا د موبایل زنګ وکړنګېده او له دې سره د قمبر لالا زړه ټوپونه ووهل او لاسونه یې پر ریګډېږده شول. مخ یې سور شو او زړه نازړه شو چې څه وکړي، زنګ ته ځواب ورکړي او که یې. خو ډېر ژر دا احساس پې غالب شو چې اوکې کړي او خپل لیدلی خوب رښتیا کړي. او چې کله یې زنګ اوکې کړ، نو له هغې خوا یعنې د ده د کوټې د کړکۍ نه د ده د میرمنې غږ راوچت شو.
ګرانه،
او له دې سره یې یوه درنده چپلکه په سر ولګېده. د میرمنې چې غبرکې اوښکې په مخ را روانې وې وویل،
اوس پوه شوم چې څنګه دې دا څو ورځې له ځانه مجنون جوړ کړی دی او ټوله ورځ یوازې په کوټه کې پروت یې، دا خو مین چا وایې کنه.
او له دې سره قمبر لالا هم پوه شو چې مسیجونه یې ورته میرمنې رالیږل چې دی وازمایي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، مسکا احساس، شکریا مرادی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 44، کندهار 22، کندوز یو، خوست یو او جلال آباد څلور.
تصور پتال سنگی گمت خول زانا سر پرشتی چی